تعبیه وشي غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته شوی د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنن آزم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وکور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې مې دي کواهلو خو ټکو خو خزان مې دي مې جان کې او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خو را باندې وته دغه خلکو وريده څه بد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خځو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او بانډو خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه و په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تېروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعده مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه وېرېږي چې حتی ډاکټر ته خپلې سي ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده، یا سر خوږیږي، یا چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دوهنجلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي،
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونو نه به اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثاله وهل، ټکل، دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 100% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. دا ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي ته ما ولیدل، د دې د حالت ته ما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې داسې د 15 ورځې کې چې زه دغسې مریضه یم، اوسوک مې د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولې خپله مې سره یم. میخامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټولې ښځې همدغسې دي. نو ما ټولې ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځې او لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول ښځې همدغسې دي، غږ به نه وباسي، مثلا نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور ته ناستې، بل سبا مثلا اوبو ته جامې جارو ته ناستې، کومک څوک نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه چې ولاړ وتښتېد، فلانکی وتښتېد د کوره، او که وتښتېد نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر چې شي، په صلاح
خلق هغه نشري مثال جلو الک او خخی په وجه چې هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خو خیدا نظمون خو پات د کار باندې کړو نظمون پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه د زولي مثال خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که زموږ نه او کی خدا په اجازه نه ورکړي کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خو سره د پښتنه ته نه کی چې تا مشکل شي ستا د کار وکړو یو تخته دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرکه بس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کی تند تیرې کی هر حالت په باندې راشي سوري خصې کې نه دي که وهلو خو ټکو خو خزه نور دي نه جنگ کوي او که چېرته د خزه د باندې وته په ټول خلکو وو د خوره باندې وته د دغه خلکو ورېده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل مریضه وکړل د سبا د خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او خو تاسو خبر نه وي مثال ولګه تند چې په راغله تاسو یو په ختمه تر نه غله نو چې بعد ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې اولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمان په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وړو
که امو په هاوی و اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو یعنی خو خلاصه دا کمونگا تشناب تمزو باید لاسونا یو زل صابون کو کمونگا هر سکو باید لزکر چی میکروبون دیر شوی دی هم دوست چی دی آفت تیر شوی دی آفت سر سوم راوا خراب شوی دی سوم راوا گینی آلوده شوی دی بی حد زیر خلق مریض کیگی چی هر سک لاس معاملو کیا مریض شد دی خلق تاو گوری حیران پد کی یعنی پکیلو کی جوان کول دیر سغ دی ها زغن چی جوان دخی هر سهولت زان تا برا برا ولیشی لاسونا چی اونو منزل شی پو یعنی زدو فونی نشی غاخونا چی اونو منزل شی تبان مخلابوی که یو سو ساستا سنگ که ناسی اغا در نازیت کی گی ماشون دی چی پاکونه ساتی ماشون دی مریضی گی ار رو را دوی شفاخانه چی شفاخانه چی رو خو کلینیک تزی ال تاور تا مقصد دواگان ور که ماشومان رو ری مریض یو رکم بل رکم اما پو هاوی چی که دو دیر زیاد خوست دادو کور چار طرف وی پاکو دکه ارتا ویل چی دخپل کور چار طرف پاکی سلو خواهی پاکی میکروبونو نه او سس نشتا اما تا چی تشناب تزی اما تا بیا دو دوریم پا خیوی و آشپزیم که یو رکم بل رکم ده خسی حالت دی کلوال ده پرشتا جان یعنی خاص صحت پا بخش که پاملارا نورتنی کی گی او نه بازی پویی گی یا وقت که با ترننگ ورتا که دو ترننگ بیمار کول که دو چی دغس دغس کارون او که پا دی رقم زان وسط ده بازی لوازم ورتا بر کول که دو یعنی یو محدود وقت پوری ورتا با کار کول دو سو بیا مغا کمار که وسه ورسا رکی دو خوص محال دسی وسه نشتا
بله اقتصادی ستونزی چوب را دیده لامل که گی چه کلیوال خجی مثلا سابون تا تاسو دیگاه کریم یاد کرده شامپو دوشاینو لاس رسای ونه لری اقتصادی مشکلات چوب را دیده مسائل لامل که گی
طول چه هر خواه و سیده فرشته جان داده اقتصادی مشکلات لخواه رازی که یه انسان اقتصادی مشکلات یعنی حالی یو سوک در گرده وردی یو سو پیسی ورتراشی کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خزو ډیر سلیقه لري که څه به سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقه برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلولای شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د سند اچي ته باید مثلا جوړو په کار لري او په کار لری چوبو ډیری منظم سه یو په کار لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو بولې یو څه نه منزل کیږي یو فرش او سه نه منزل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منزل کیږي یو کاشي که خلاص واچو به تا غوا غونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه د چتو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني سیده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کولی شي چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره ولې چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی دیر نه راول کیگی دیر نه کیگی مشکلات مثلا بعضی خزی چې د کلیوال خزی د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تاجرګ نشي کولای بس په ځان تیری هغه واه لغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وی شرم دی او غیرت دی او نه دې مشکلات لواجی هغه خزی چې مثلا پویږي لکس تحصیل کړی وي مثلا د باز سوشل میډیا کې ډیر فعال وي وند ولري که مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو ستونزو غاک داوری پا کلیوال و سیمو کیم دی دوی زوندون پا آم خبر سیف ندی دوی دسی زوند لری چه پا سرگو طول ورته گوری چه ورست تر بله دوی تا تاوان رسیگی دسی وضعیت که اتاسو پا نظر کلیوال خجی چه بکری؟
ما پا نظر چه اغا خپل حق و غواری زکه دا دجون سرده چه انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کرده سی دا آزادی پا چوکارت که خدا حق مرتبر کرده شویده چه باید خپل حق وختون کې اوسی او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتون کې اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړې دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه هته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقلن ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي هماغه د اسلامي عمارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچه ولاړ شه کېنه درس وایي زما قبوله ده په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده همداسې د ټولو همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره مني خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه مونږ ډېر شاته لاړو بے حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کاله مونږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کړي هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دي دوی د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اساسي او بشري حقوق
قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکه خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومانو هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې ماته مو د وخت راکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کیښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان نه موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤولین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د موادو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتماً د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کښان ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغه ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغه باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما گاونډ کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټول ماشومان ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شان باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیان باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده. د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیر کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شي د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو نو زر پقاری گو زر غصه کی گو نو خدای نخواسته چه بد تعامل و بد چلند اونش د ماشوم مقابل کې نو دا ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې دای ک منفی چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي ماشوم چې کله او وکلان شي کثیر د بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دا په ډیره خطرناک اندازه باندې او 100% د منځ زی ک بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ زی 10% پات کیږي مخکې د دینه چې د ماشوم عمر او تکلان شي او 90% خلاقیت ابتکار د منځ زی البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصن فیزیکی تعامل ورسره وشي الله د نکړي ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لوري چې په خطرناک توګه باندې منځزي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځزي نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي تکول کیږي او اوته بد خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوري چې دی د منځزي ماته ځنې مشهور کې بعضی کورنۍ وایي چې ما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څه نه پويږي په خبر نه پويږي خو تا ګول کړای تا وهلای تا ټکولای امورې اپلاره تا ټکولای کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنه وو د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي سرماچ ورسره وکوي بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي کوزه راوړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي رسپاک ورته ورکړي او هر هم داسې یو قسم لړزېږي مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کېږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز که استادان اروي مربیین اروي مور او پلار اروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل څنګه په نرمۍ باندې تعامل کېږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بېکاره غوته د کار زمینه د مسلې ده دغې مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده له یوې خوانه خو هغه څه د دوی ته ضرور دي د تغذیه په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسېږي له بل لوري بد چلند ورسره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو نو موږ نشو کولی چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغلته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د اعضا دي او ځینې مور و پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس د عذر وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي او دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دا واخله دا ورته وایي زما سره د پیسې نه شته نو دغلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي په خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغې ته ول د شایقس دي ماته نهشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د دې زوی یم زه ولې بل چېر اکثره دلته منحرف کیږي نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومانو ورنه لرې پاتې شي او که چېرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي موږ د الله بندګان یو او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي او دغه ستونزې چې دي دا به انشاءالله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړېږي ما ته یادېږي زما مور کونډه وه زه وړوکی ماشوم وم زموږ کلي کې یوه ښځه وه هغه به د ما مور به ژړل هغه به ورته وایي چې ژاړه مه تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیږي دا خبر از ډیر ماشوم هم دا خبر به هغه گاونډي به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آرامووله نو کله کله زما مور سره ټوکې وم دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته وایم ورته هم چې دا د تور دې اوس غټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دي هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو ورسره واقع نه شو او وایو چې داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي انشاءالله رون سهار به راشي د مشکلاتو ستونزې به ختم شي دا به د منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به د کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چا ته ماشوم ته ورته دلته راشه لاس ورته موټه نیوله وو څه درته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې شیشته ورته جو زما پلاس خرما ده وکي چیرته ستا پلاس کی څنه وای ماشوم ته دوی چې راشه ست درکم نو ته دروغ جن حساب دی نو ماشوم ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګویو او هغه ته درس موږ قناه ورته ورکو چې هغه هم تشویق شي هم دغه دوه پر داسې قسم تسلیت شي چې دغه ذهنونه آرام شي ترسو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دې نه چې کوم منجلۍ او هلک سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري متاسفانه. داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد د تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته به دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځانونه هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، دې باندې صرف لږ فوکس په کار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ که همداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې. امامان صاحبان دا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختلیانو ته جمع ور نه کړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلیا شته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په ښه نیت باندې، البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې، چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه. دا زما کار دی، زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم ورسوم او ورته وایم چې چیرته توجه ونشي انسان په جوړونه کې نو دا مو تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم نه سپات کیږي دغه نو یو وخت بدمش جوړیږي دغه نو خطرناک انسان جوړیږي نه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې نه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسولیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډیره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي او مشران په ډیره مینه باندې تکرار وایم هغه خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چه چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو دپاره د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو دپاره د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الله تاسو مو ساتي. مهرباني.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
Thank you. Yeah.